بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او عزتمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه درته د جواد رافعی په آواز د قران پاک د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ اویایم څخه تر یوسلو اته اویایم آیاتونو پورې په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
دلوی چختن پناما. اے پیغمبر، هغه کسان چې نن د کفر پلارا پتک کې بیړه کوي او لا یو بل څخه وړاندې کیږي، نو دغه هلې ځلې دې تا غمجن نکړي. هغوی خدای ته هیڅ زیان هم نشي رسولی. د خدای نیت دا دی چې د دوی لپاره په آخرت کې څه برخه او ونډه ونټکی او بالآخره دوی ته به سخت عذاب ورکول کیږي. هغه څوک چې ایمان یې پرېښودلی او کفر یې کړی هیڅ کله به هم خدای ته څه زیان ونه رسولی شي او د هغوی لپاره دردناک عذاب دی. مونږ چې دا مهلت هغوی ته ورکوو نو کافران دی دا تصور نه کوي چې ګنی دا د دوی په ګټه دی. مونږ خو هغوی ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د خپلو ګناهانو پیټې ښه دروند کړي او د هغوی لپاره خواروونکی عذاب دی.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د لنډۍ یا قوس د میاشتې 24مه او د ربیع الثانی د میاشتې 28مه ده چې د ډسمبر د میاشتې له 14مې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علی اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ سهارنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړم. عزیزانو، د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان به شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به په افغانستان کې د سولې د پروسې او د افغانستان او د ایران د اړیکو د پراختیا په هکله د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د ناستې په اړه د بهرنیو چارواکو د ناستې په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. دوستانو، په پای کې به په تېره اونۍ کې د ایران مهم پیښو او خبرونو ته یوه غلنده کتنه وکړو او په دې سره مو پروګرام پای ته رسي. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته. د خبرونو سرټکی: عراقچه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په تهران کې د فرانسې سفیر بهرنیو چارو وزارت لخوا احضار شو. د افغانستان د سولې خبرې له درونیو ځنډ سره به مخ شي. بشپړ خبرونه: د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې اترې وکړې. د ایران د راپور سره سم د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا د سیمه ییز همکارۍ او د اقتصادي ودې په ډګر کې مهم وبلله او زیاته کړه چې تهران د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي. عراقچی د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په موخه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له پاملرنې څخه مننه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم په دې لیدنې کې د کابل او تهران ترمنځ په مختلفو ډګرونو کې همکارۍ ته په اشارې سره د دواړو هیوادونو ګډې هڅې د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب په موخه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وبلله او په افغانستان کې د دایمي سولې تر راتګ او په سیمه کې د اقتصادي ودې تر رامنځته کېدو پورې د یادو هڅو پر دوام ټینګار وکړ. په تهران کې د فرانسې سفیر د بهرنیو چارو د وزارت لخوا احضار شو. د روح العظم په اړه د فرانسې تر بیانې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د دغه هیواد سفیر احضار کړ. زموږ د خبریال د راپور سره سم د فرانسې لخوا د روح العظم په اړه د بیانې وروسته د ایران د بهرنیو چارو کې د ایران په بهرنیو چارو کې د اروپایي هیوادونو د څانګې مشر په تهران کې د فرانسې سفیر فیلیپ تیابو احضار کړ او د ایران د اسلامي جمهوریت رسمي اعتراض ورته وړاندې کړ. تر دې مخکې په تهران کې د جرمني سفیر هم د اروپایي اتحادیې د بیانیې د عمله د بهرنیو چارو د وزارت لخوا احضار شوی و. روح العظم د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام په وړاندې د دښمنانو د روانې جګړې سرغنه و چې د جاسوسۍ د پوځي لوړ پوړو چارواکو په تېره د شهید قاسم سلیماني د خوځښتون د معلوماتو د شریکولو، د ایران په وړاندې د بندیزونو په لګولو کې د امریکا سره د همکاریو او په ایران کې د بلوا جوړونې لپاره د روزنې د ورکولو په جرم په دار وځړول شو. د بولیویا د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې د سیمې د ځینو هیوادونو سره له سره اړیکې ټینګوي او په تهران کې به د دې هیواد سفارت له سره پرانستل شي. د بولیویا د بهرنیو چارو وزیر روګیلو مایاتا د دې په بیانولو سره چې هیواد یې په نظر کې لري د مکسیکو، کوبا، ارجنټاین، نیکاراګوا او ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د برقرارولو هوډ لري زیاته کړه، بولیویا باید د نورو هیوادونو واکمنۍ ته د درناوي په چوکاټ کې د اړیکو د پراخولو لپاره هڅه وکړي. د بولیویا د بهرنیو چارو وزیر ایران سره د دې هیواد د اړیکو په اړه وویل په تهران کې خپل د سفارت د بیرته پرانستلو په لټه کې یو. اوس موږ دغه اقدام به د امریکا د سیاستونو سره د مخالفت په لړ کې یو مهم ګام وي. څه موده مخکې د بولیوی نوی دولت د لوی سارسه په مشرۍ د کاراکاس او تهران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیرته رغېدو خبر ورکړ. ارسه وخت ته رسېدو درې ورځې وروسته د ایران او د وینزویلا د سفیرانو د باور لیکونو په منلو سره وښوده چې غواړي د دې هیواد په بهرنیو سیاستونو کې بدلون راولي. د بولیوی دولت د یوې بیانیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې د نورو هیوادونو سره د کاراکاس د هغو ډیپلوماتیکو اړیکو د رغولو په لټه کې دي چې تر دې مخکې د دې هیواد د لنډمهالې ادارې لخوا خرابې شوي وې. د افغانستان په لویدیځ کې د افراطي عالم مجیب الرحمن یو خپلوان د هرات د ښار د گزارګاه د جامع جومات خطیب وژلی دی. د تسنیم د راپور سره سم د هرات د ولایت د والي ویان جیلانی فرهاد افغان رسنیو ته وویل د گزارګاه د سیمو ځینو ښاریزو د هرات د والي سره په لیدنه کې د مجیب الرحمن انصاري د خپلوانو له دغه افراطي اقدام څخه خپله کرکه څرګنده کړل. جیلانی فرهاد زیاته کړه د هرات د ولایت دغو ښاریزو په دې لیدنه کې د مجیب الرحمن انصاري د تره زوی د محاکمې غوښتنه وکړل. د یادونې وړ دی چې دغه افراطي عالم تر دې مخکې هم د نفاق د رامنځته کولو په موخه ادعا کړې وه چې په افغانستان کې ټولې سیاسي ستونزې په دغه هیواد کې د اهلي تشیع د شتون عمل رامنځته شوی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په اړه روانې خبرې د درېونیو لپاره ځنډیږي. افغان رسنیو د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د ته یوې نږدې سرچینې په حواله راپور ورکړي چې له لومړي پړاو وروسته دواړې خواوې غواړي چې د شلو ورځو لپاره دمه وکړي. دا سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي له کلید سره په خبرو کې وویل د لومړي پړاو خبرې په بریالیتوب پای ته ورسېدی، خو د دوام پړاو به له یوې دمې وروسته پیل شي. دا خبر وروسته له هغه راځي چې تېره سه شنبه د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي وو چې ډېر ژر به د سولې په تړاو جدي بحثونه پیل شي. د سرچینې په وینا دواړو لورو پر دمې هوکړه کړې، خو تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. بل لور ته د افغانستان ملي امنیت شورا سلاحکار ډاکټر حمدالله محیب وایي د افغانستان د سولې خبرې اترې باید په هیواد کې د ننوشي. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانانو ترمنځ په خبرو کې اړینه ده چې را روان پړاوونه په افغانستان کې وي څو سوله د بهرنیو چارو پر ځای د افغاني ټولنې له واقعیتونو متاثره سراسري او دایمي وي. په افغانستان کې د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي دواړه لوري هڅه کوي چې د دوام پړاو خبرو لپاره له خپل مشران سره سلا مشورې وکړي. افغان شنونکي مشتاق رحیم په وینا اوس د افغانستان سولې پروسه اساسي پړاو ته رسېدلې او دواړه لوري غواړي چې له خپل مشران سره په دې برخه کې مشورې وکړي. خو بل لور ته د افغانستان د ستراتیژیکو د څېړنو مشر غلام جیلانی ځواک وایي د افغانستان سولې پروسه د امریکایي لورو تر څار لاندې ده او دا هر څه د کریسمس تر رخصتیو ځنډول کیږي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرې شپې د بمبار له کبله د یوې کورنۍ یوولس تنه وژل شوي دي. د افغان رسنیو د راپور سره سم تیره شپه پر وسلوالو د بمبار پر وخت د ارغنداب په د سبزي نومې سیمې کې د یوې کورنۍ ټول یوولس تنه غړي چې ملکیان دي وژل شوي دي، چې ښځې، ماشومان او نارینه هم پکې شامل دي. یا د کورنۍ چې د بور اکا په نوم مشهوره ده پکې دوه زامن، درې ښځې او شپږ کوچنیان وژل شوي دي. د وژل شوي کورنۍ یو خپلوان وایي د کورنۍ یوولس تنه تېر ماښام په دریو هوایي بریدونو کې شهیدان شو. که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي عام خلک په هوایي برید کې وژل شوي دي، خو د کندهار امنیتي چارواکو بیا څرګندوي چې دغه عام خلک د وسلوالو په یوه موټر بم برید کې وژل شوي دي. د ارغنداب ولسوالی اوسیدونکو د وژل شوي جسدونو له ځان سره کندهار ښار ته داخلول او د اعتراض په توګه کندهار ولایت مقام ته وړل چې د پولیسو لخوا اجازه ورنه کړل شوه. افغان امنیتي سرچینې وایي د اعتراض کوونکو په منځ کې داسې کسان داخلېدو خطر و چې اعتراض کوونکي هڅول چې ګډوډۍ جوړ کړي. یوه اسرائیلي کارپو ټینګار وکړ چې په سیونیستي رژیم کې دننه حالات خراب دی او د رنګېدو په حال کې دی. د عربي یویشت په حواله د سیونیستي رژیم هارتس ورځپاڼې د یو سیونیستي کارپو آموس هارل له قوله د ناهیلۍ په څرګندولو سره راپور ورکړي چې اسرائیلو د حالاتو خرابېده او سیاسي بحران د دې رژیم د سرغنه بنیامین نتنیاهو د عمله رامنځته شوي، ځکه چې نتنیاهو د فساد د دوسیو سره سره د اسرائیلو بودیجې له تصویب څخه سرغړوی کوي او د دریو پرله پسې ټاکنو وروسته بیا هم د کابینې په جوړولو کې پاتې راغلی. هارل وایلی یاد ستونزې د دې رژیم د کابینې د منحل کېدو سبب ګرځي او په نیواکي سیمو کې د څلورم ځل لپاره د ټاکنو د ترسره کېدو سبب ګرځي او د اسرائیلو بودیجه هم تر 2018 پورې بې برخلیکه پاتې کیږي. دغه سیونیستي کارپو زیاتوي چې د اسرائیلو پوځي پلانونه به له دغو بحرانونو څخه اغېزمن شي، ځکه چې اوس د کومې ادارې پرته د نتنیاهو او د هغه د ملګرو په ولکه کې حصار شوې. د سیاسي ګوندونو وزیران ګوښه شوي او امنیتي او سیاسي کابینه د اسرائیل د چارو په اداره کې هیڅ رول نه لري. سیونیستي رسنیو د دوو هغو اسلامي هیوادونو نومونه افشا کړي دي چې کېدای شي له سپینې ماڼۍ څخه د ټرمپ تر تګ مخکې له اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي. اسرائیل راډیو د دغه رژیم د لوړپورو چارواکو له خولې ویلي له مراکش وروسته عمان او سعودي هغه دوه عرب هیوادونه دي چې د ټرمپ تر تګ مخکې به له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کېدو پر هوکړه لیک لاسلیک وکړي. که څه هم سعودي حکومت د نتنیاهو او محمد بن سلمان د پټو لیدون د خبرو له افشا کېدو ناراضه دی، خویلی دی چې د یو شمېر نور هیوادونو د اړیکو تر عادي کېدو وروسته دوی هم د سیونیستي رژیم سره د اړیکو عادي کېدو ته لیواله دي او ممکن ډېر ژر له پیړۍ د شرمونکې طرحې سره یو ځای شي. د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر 15 میلیونه ډېر کسان پر کرونا اخته شوي او تر 290,000 ډېر بیا د دغه ویروس له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 1.5 میلیونه ډېر شوي او تر 1.5 میلیون ډېر کسان کرونا ناروغۍ مړه کړي دي. په ایټالیا کې د دغه ویروس له کبله د مړو شمېر 46,000 او 68,000 ته رسېدلی دی. د دې تر څنګ په برازیل کې 1,10,000، 1,30,000، په مکسیکو کې 1,13,000 او 1,40,000، په هند کې 1,30,000 او 9,000، په بریتانیا کې 46,000، 1,30,000 او په پاکستان کې 8,603 تر دې دمه د کرونا ویروس وژلی دی. دا ناروغي د لومړي ځل لپاره په چین کې راڅرګنده شوه چې تر اوسه یې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د زرګونو کسانو ژوند اخیستی دی. افغانستان له یوې امریکایي کمپنۍ نه 15 درون الوتکې پلوري. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا سکن ایګل درون جوړونکې کمپنۍ ته یې د 15 درون یا بې پیلوته الوتکو بخښنه غواړم د بی پلوته الوتکو فرمایش ورکړی دی. سکین ایګل درون الکترو اپټیکل کیمرې لري او 6 ساعته په هوا کې پاتې کېدای شي. د افغانستان پوځ له دغه بی پلوته الوتکې څخه د وسلوالو د څار لپاره کار اخلي او دغه بی پلوته الوتکه بمبار نشي کولای. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
اوس هم پام وکړئ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی سوله امنیت او د ستراتیژیک ملګرتیا سند په کابل کښې د عباس عراقچي د خبرو اترو درې چورلیزونه. د تهران او د کابل د ستراتیژیکو ملګرتیاو د جامع سند د خبرو اترو پنځم پړاو په تهران کښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوومبر د میاشتې په 15 نیټه وشوه چې مشري یې د ایران د خارجه وزیر مرستیال سید عباس عراقچي او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال میرویس ناب پر غاړه درلودله. همدا اوس د ایران او د افغانستان د چارواکو اراده د دغې ستراتیژیک سند ژر تر ژره نهایي او فاینل کول دی. د دغو مشورو په دوام کې د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال سید عباس عراقچي کابل ته تللی دی او هغه پرون د افغانستان د باندنیو چارو د وزیر له مرستیال میرویس ناب د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب او دغه راز د ملي روغې جوړې د مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله سره کتنه او خبرې وکړې. د اوږدمهاله ملګرتیاو جامع سند د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او د تجارتي اړیکو پراخول په کابل کې د عباس عراقچي د مشورو درې مهم چورلیزونه دي. د ایران د خارجه وزیر مرستیال عباس عراقچي وړ مشپه کابل ته د سفر او د افغانستان د لوړ رتبه چارواکو سره د کتنو په څنګ کې له ایران پریس خبري اژانس سره په مرکه کې په دې خبرې سره چې جامع ستراتیژیک سند د افغانستان او د ایران د اوږدمهاله اړیکو لرلید انځوروي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري هیله وکړه د جامع ستراتیژیک سند په هکله نهایي فیصله نن تر سره. عباس عراقچي دغه راز په قطر کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ترسره کېدا ته په اشاره سره وویل دغه خبرې اترې د افغانانو ترمنځ دي او هیڅ هیواد باید د دغو خبرو اترو په جزئیاتو کښې لاسوهنه ونه کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان په ځمکني بشپړتیا او واکمنۍ باندې په ټینګار سره چمتووالی اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او د امنیت د ټینګېدا د لارو چارو ملاتړ وکړي. په همدې چوکاټ کې ایران په تیر اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا د مشر عبدالله عبدالله سره په سرپرستۍ د لوړ رتبه پلاو کوربه و. د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله تهران ته په سفر کې د ایران د اسلامي شورا له مشر محمد باقر قالیباف سره په کتنې کې له کابل څخه د ایران د ملاتړونو د قدرونې په ترڅ کې وویل د ایران هدف د افغانستان د اسلامي جمهوریت په سیوري او د دغه هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کې د سولې ملاتړ دی او ایران په تیرو 24 کلونو کې تل د افغانستان د خلکو په څنګ کې پاته سوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت باوری دی چې په افغانستان کې پایداره سوله به یوازې د دغه هیواد د سیاسي ډلو په مشارکت سره ترلاسه کېدای شي. خو له دې سره سره داسې ښکاري چې په دې زمینه کې دوه ستر چلنجونه شتون لري. لومړنی دا چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون او لاسوهنه ده چې په دې هیواد کې د سیاسي بحران او امنیتي بحران سبب ګرځېدلی دی. په افغانستان کې د خارجي عسکرو د کابو 40 کلونو نیواکګر شتون وښودله چې په نیواکګري او پوځي لاسوهنې سره په سیمه کې سوله او ثبات نشي راتلای. په افغانستان کې د سولې دوهم ستر چلنج د دې هیواد د سیاسي چارو د سیاسي مشرانو ترمنځ داخلي اختلافات دي. سولې ته رسېدل داسې حل لارې ته ضرورت لري چې په افغانستان کې ټولې داخلي ډلې په اعتماد جوړونکي او رغنده بهیر کې له یو بل سره تفاهم ته ورسیږي او سیاسي مشران او د سیاسي ګوندونو مشران خپل منځي اختلافات پریږدي او یو موټی او واحد سي. په افغانستان کې د سولې له خبرو د ایران ملاتړ په داسې حال کې دی چې تهران د افغانستان له اقتصاد او معیشت سره د مرستې لپاره د چابهار ستراتیژیک بندر له لارې هندوستان او نړیوالو اوبو ته د لاسرسۍ په شان اسانتیاوې برابرې کړې دي او همدارنګه د خاف هرات د پټلۍ لاره پروژه یې بشپړه کړې ده تر څو افغانستان د دې پټلۍ لارې څخه د صادراتو لپاره استفاده وکړي. د تفسیر پای.
تاریخ پانا ډیر قدر منو اوریدونکو اسما فاطمی سلامونه او نیکی هلی اومنی عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې 23مه او د 2000 میلادي کال د دسمبر 14مه نیټې سره سمون خوري. اته سوه څلور کاله پخوا د شپږ سوه اته دیرشم هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په اته ویشتمه نیټه په ابن عربي مشهور یو نامتو مسلمان پوه او عارف ابوبکر محی الدین محمد په دمشق کې وفات شو. هغه په 1568 هجري قمري کال کې د نننۍ اسپانیا په اندلس کې وزیږید او د دودو علومو له زده کړې وروسته یې تزکیه نفس او سیر و سلوک ته مخه کړه. ابن عربي د تونس، مکې، بغداد او حلب په شمول ډیرو هیوادونو او ښارونو ته سفرونه وکړل او په هر ځای کې زیات احترام او قدرونه وشوه. هغه یو ډیر زیارکش پوه چې ځینو سرچینو یې آثار له 1500 کتابونو او رسالو زیات ذکر کړي چې له هغو څخه تفسیر کبیر یوازې ځان ته څو ټوکه لري. همداراز د هغه په لنډو او اوږدو آثارو کې فصوص الحکم په نوم کتاب باید یو مهم حصر وګڼو، ځکه چې په دغه کتاب کې د هغه عرفاني افکار او نظریات په کوټلې توګه راغونډ کړای شوي دي. پنځه سوه دیرش کاله پخوا د 912 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په اته ویشتمه نیټه خوشذوقه ایرانی شاعر میرزا شرف جهان قزوینی د ایران په قزوین ښار کې وزیږید. هغه په شیراز کې د هغه زمانې له مشهور عالم امیر غیاث الدین څخه علوم زده کړل. میرزا شرف جهان له نقلي او عقلي علومو سربیره په ادب، شعر، لیکوالۍ، موسیقۍ او غږ کې هم استاد و. هغه له اخلاقي فضایل او لوړې علمی مرتبه سربیره یو تکړه شاعر ګڼل کېده. له میرزا شرف جهان قزوینی څخه د خپلو شعرونو یوه خطي نسخه په یادګار پاتې ده. یو سل شپږ کاله پخوا د 1438 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په اته ویشتمه نیټه مشهور ایرانی لیکوال او شاعر ادیب الممالک فراهانی وفات شو. هغه په 1208 هجري قمري کال کې وزیږید او له لیکنې سره یې مینه درلودله، نو ځکه یې د ادب مجلس او آفتاب په نوم د ورځپاڼو د خپرولو دنده په غاړه واخیسته. هغه د دغه کار تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم مخه کړه او د مشروطه انقلاب په بهیر کې د انقلاب له مجاهدینو سره یو ځای شو او د ازادي غوښتونکو مرسته ته یې مخه کړه. ادیب الممالک د شعر د مختلفو قالبونو په ویلو کې خاصه توانمني درلودله او د پخواني استادانو د رودې خیال یې په ښه توګه ساته. هغه له هغو شاعرانو څخه و چې د لومړي ځل لپاره یې ټولنیز او سیاسي په تېره بیا د وطن دوستۍ مضامین او مفاهیم په خپلو شعرونو کې وکارول. د ادیب الممالک زیاتره شعرونه په خپله د هغه د سیاسي مبارزو او ټولنیز ژوند انعکاس دی. یو اتیا کال پخوا د 1316 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 28مه نیټه فاضل فقیه او عالم آیت الله احمد علی آرانی وفات شو. هغه په 1299 هجری قمری کال کې د ایران په مرکز کې د آران او بیدګل خار په یوې فاضلې او روحاني کورنۍ کې وزیږید. احمد ډیر ژر د دینی درسونو زده کړې ل خپل پلار او د خپل خار لزینو عالمانو پیل کړې او 19 کلن و چې زده کړو ته د دوام لپاره کاشان خار ته ولاړ. ام هلته هم د فقه او د فقه د اصول ل زده کولو وروسته په عراق کې د نجف اشرف دینی علمیه حوزه ته ولاړ او د هغه شال ل لویانو یې ډیر علمونه حاصل کړل. آیت الله رانی خپل خار ته لستنیدا وروسته د خلکو په منځ کې د اسلام تبلیغ د دینی درسونو زده کولو او کتاب لیکنې ته مخه کړه. هغه یو پرهیزګار او ساده کس و او له خلکو سره ملګری و او تل یې له بېوزلو سره مرسته کوله. د نهج الرشاد فی شرح الارشاد او سبیل الجنان کتابونه د دغه ستر عالم له قلمي آثارو څخه دي.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې د روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي د تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خپرونې نشئ اوریدلی. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې د دې پرځای تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واورئ. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلیویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټیلیویژني خپرونې خپروي هم زمونږ مازیګرنې او سهارنې خپرونې اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
د ایران پوځي بریا. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو وسام ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو چې د ایران د قرار په نوم د ټانک په اکل دی. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د وسلوالو ځواکونو د ملاتړ او د دفاع وزارت د دفاعي صنایعو موسسې د زغرګاډو او د ټانکونو په شمول د ډول ډول پوځي ګاډو په طرحې او تولیدولو سره د وسلو د تجهیزاتو په زمینه کې په ځان باندې د بسنې په زمینه کې ستر ګامونه پورته کړي دي. په دغه ډګر کې یو تر ټولو مهم اقدام د قرار په نوم د ټانک په تولید سره د جنگ په ډګر کې د یو اصلي ټانک طرحې او تولیدېدل دي. قرار د ایران د لومړي پرمختللي ځایي ټانک په توګه ګڼل کیږي چې د ایران د دفاع وزارت د دفاعي صنایعو په کارخانه کې په دریو کلونو کې طرحې شوی او جوړ شوی دی. د 1395 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 22 نېټه د ایران دغه ټانک مخکتنه وشوه او سره د دغه ټانک د جوړېدا کار هم پیل شو. د پوځي کار پیژند په وینا په حقیقت کې قرار ټانک د روسیې په T-2 نومي ټانک باندې د ایران یو حساب شوی او ډیر زیات پرمختګ دی. په دې ډول چې په ځینو برخو کې هغه حتی د T-9 MS په نوم له مشهورو قدرمنو ټانکونو له کورونا سره شبیه ورته کړی دی.
د ایران قرار ټانک په سیستماتیک جوړښت سره له نوي انجن څخه استفاده کوي چې له 1000 څخه تر 1200 پورې هارس پاور قدرت لري. د غراز په 1300 هارس پاور قدرت سره له ملي ډیزل انجن څخه د استفاده کولو احتمال هم شته چې سمود مخ کې د جوړولو کار پیل شو. د ایران قرار ټانک په 10000 متر واټن سره د لیزري واټن معلومونې، الکترونیکي تجهیزاتو او د کمپیوټر په وسیله د اور د کنټرول له سیستم او د غراز بلاستیک کمپیوټري سیستم او په شپه ورځ کې په ثابتو او متحرکو یعنی خوځنده هدفونو د ډزو کولو وړتیا لري او دغه ټانک به په ډیر دقیق ډول د لیزري توغندیو د ویشتلو قدرت هم لري. په ځانګړي ډول د اپټیکي او د هدف ویشتنې د تجهیزاتو په برخه کې د ایران د قرار ټانک د دریم نسل د کمپیوټر په وسیله د اور د کنټرولولو له سیستم څخه برخور دی او د دغه ټانک د توپ په وسیله د ډزو او د څارنې په سیستمونو کې د T-2 ټانک ته اړوند د 9 کیو په نوم د شپې په مهال د هدف په ویشتلو او د څارنې سیستم او د ټوپونو د اصلي سایټ په توګه د ایران د الکترونیک صنایعو جوړ د څو کاناله هدفونو ویشتل شامل دي.
وګوریدونکو، د ایران په قرار ټانک کې د استفادې وړ توپونو د ډزو د لیزري هدایت لپاره 9 کیو سیستم د توندر لیزري توغندې په دغه ټانک باندې نصب شوی دی. دغه لیزري هدایت شوی توغندې حاضر دمه په ایران کې جوړیږي. د قرار ټانک د وسلو په برخه کې په 125 میټره توپ سره د T-2 ټانک معیار کراول شوی دی. داسې توپ چې ازمویل شوی او ډډمن ګڼل کیږي او په بیلابیلو هدفونو باندې ډول ډول وسلې او مهمات ویشتلی شي. له لیرې څخه د ډزو د کنټرولولو سیستم هم په دغه ټانک کې نصب شوی دی چې کارونکی هغه په اسانۍ او د ټانک دننه فعالولی شي او په نظر وړ هدفونو ډزې کولی شي. د وسلو د کنټرول دغه سیستم په خپلواکه توګه د هدف د ویشتلو او د څارنې لپاره اپټیک سیستم لري. د وسلو له لیرې څخه د کنټرولولو دغه سیستمونه په هغو پرمختګونو کې ګڼل کیږي چې همدا اوس د نړۍ په پرمختللو ټانکونو او زغرګاډو کې نصب کیږي او په 3.6 درجې کې د سرخیدام او له پولي ځواکونو او سپکو هدفونو سره د جګړې کولو امکان لري. د کشتۍ د ډیجیټل سکرین یعنی صفحې شتون او د غراز د ټانک حالت د اړوند سکرین وجود په دغه ټانک کې په موجودو سکرینونو کې ګڼل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو د ایران په قرار ټانک کې نصب شوي سکرینونه او دوربینونه په خدمه او عملی باندې د کاري د باو د کمیدا او د عملیاتو د اجرا د اسانتیا سبب کیږي. د قرار ټانک د برجک تر راهي او په هغه باندې نصب شوي حفاظتي پوښونه یو ډول د ټي نیوی ام اس ټانک یادونه کوي. د قرار ټانک برجک کابو په کامل ډول په نوی زغریز پوشش سره پوشل شوی دی او د برجک په څنګ کې برخی هم په یو هیر حفاظتي صفحه او سکرین سره پوشل شوی دی. د ایران د قرار ټانک په څنګ او شاته برخو کې هم د غراز زغریز پوششونه او د غراز قفسې زغریز شیان برابر شوی دی چې په ځانګړي ډول د آر پی جی و پشان د زغرګاډو ضد د راکټونو له کبله د ګواښونو په وړاندې کارندوالی لري. د ایران د جوړ لیزري قفل خبرداری ورکوونکی سیستم په قرار ټانک باندې په نورو نصب شویو سیستمونو کې ګڼل کیږي. د ایران قرار ټانک له حرارتي څپو سره د مقابلې لپاره ځانګړي پوششونه هم لري او ځان له حرارتي لټونکو آلو څخه پټ ساتلی شي. دغه چاره د نوی هدف د کشفولو په سیستمونو او د نوی زغره ضد وسلو سره د مقابلې په بحث کې ډیر مهم او اغیزمنونکی دی. د ایران قرار ټانک له مځکو، کندو، سندونو او له سختو لارو د تیرېدا او د اوبو لاندې د حرکت کولو توان او وس لري او د زغرګاډو ضد وسلو په مقابل کې د ځان د پټولو قابلیت او وړتیا هم لري.
ډیرو عزتمنو رودونکو، د ایران قرار ټانک مخ په خطه لارو کې د زیات تحرک توان لري. د ایران قرار ټانک د غره د کشتیو په سیستم سنبال دی او د چلوونکي لپاره سکرین لري او په بیلابیلو شرایطو کې د جنگ له میدان څخه په اتومات ډول د ډزو کولو سیستم هم لري. د ایران قرار ټانک د بقاو د پاتې کېدا په حوزه کې د زغرګاډو ضد ډول ډول وسلو په وړاندې په مقامي زغریز حفاظت سنبال دی او د ځان د پټ ساتلو لپاره له ډول ډول زغرګاډو ضد وسلو څخه ځان ساتي. په څو ډولونو د ځان پټ ساتل، موډرن مخابراتي امکان او د ډیجیټل جنگ د صحنې مدیریت او له الکترونیکي جنگونو سره په مقابلې کې توانمنې د ایران د قرار په نوم د ټانک نورې ځانګړتیاوې ګڼل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځمکني ځواک قمندان بوري جنرال کیومرز حیدری وایي د قرار ټانک د نړۍ له ټانکونو څخه په لسو افشانو نو انتخابونو سره مخکې دی او دغه ټانک د ایران د دفاع وزارت هنرونه ګڼل کیږي او د جنگ تر ټولو ښه ټانک ګڼل کیږي.
د تیرن ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د پوځي بریا په اړه د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر تم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ایران په تیرونی کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
د سوریه د بهرنیو چارو نوی وزیر فیصل المقداد تیرونه په خپل لومړنی بهرنی سفر کې تهران ته راغی او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او نور چارواکو سره یې لیده کاته درلودل. موږ به هم د دې سفر موخو ته یو ځغلنده کتنه وکړو. ایران او سوریه د ستراتیژیکو اړیکو په چوکاټ کې د امریکا او اسرایلو د پوځي او امنیتي فشارونو او د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په وړاندې درېدلې او د مبارزې دوام ته کلک هوډ لري. په دې لړ کې د جولای په میاشت کې دمشق ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز محمد باقری د سفر په مهال د سوریې د دفاع وزیر جنرال علي عبدالله ایوب او د ایراني لوري ترمن د پوځي امنیتي او ټکنالوژي د انتقال په زمينه کې یو موافقه لاسلیک شوه. دغه موافقه د ترهګرې سره د مبارزې په وړاندې ترسره شوه. هغه ټیروریزم چې د امریکا، اسرایلو او د ځنو سیمه ییزو قدرتونو لخوا حمایه کیږي. فیصل المقداد د اسرایلو او د ترهګرو په وړاندې د سوریې څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د هر اړخیزم لا تړونو په قدرونه سره ویل د سوریې ولس او دولت به هیڅکله د ایران د سرتیرو او صاحب منصبو په تیر بیا د شهید قاسم سلیمانی سرشیندنې له یاده ونه باسي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا سرمنشي علي شمخاني د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر فیصل المقداد سره په کتنه کې د تهران او دمشق ترمنځ د اړیکو په پراختیا د ټینګار ترڅنګ ویل د ایران اسلامي جمهوریت د تیریو او ترهګرۍ د ختمولو په مبارزه کې هیڅ کله د سوریې ولس او دولت یوازې نه پرېږدي.
ایران اسلامی جمهوریت همدارنګ د تیرونی د چهارشنبه په ورځ د آذربایجان جمهوریت د بهرنی او چارو د وزیر او د استازو کوربه وو. د قرباغ تر جګړې وروسته اوس د ایران او آذربایجان اړیکې یوې نوې مرحله ته داخل شوې دي. د دې جګړې تر ختمېدو وروسته اوس د آذربایجان د لاندې شویو سیمو ځینې برخې آزادې شوې دي. د ایران او د آذربایجان د 215 کیلومتره د ګډو پولو 122 کیلومتره هم په آزادو شویو سیمو کې راځي چې اوس د پوځي او حقوقي نظره ثبات ترلاسه کړي او د هغه په څنګ کې د خدا آفرین د اوبو د بند دریڅې هم خلاصې شوې دي. نویو شرایطو ته په کتو سره د دواړو لورو ترمنځ د موافقو پر اساس چې په 2014 میلادي کال کې ترسره شوې وه د خدا آفرین د اوبو په بند کې د برېښنا د تولید د توربینونو د ایښودلو او د قلعه سی د سړک د پخېدو زمینه هم برابره شوې وه. د بلې خوا څخه ایران په طبیعي توګه د آزادو شویو سیمو په بیا رغونې کې همکاریو ته لیواله دی. په دغو سیمو کې د سړکونو د جوړولو، د کورونو د جوړولو او نورې بنسټیزې پروژې به ترسره شي. الهام علیو په ځلونو د ایران له مرستو څخه مننه کړې او تر دې مخکې هم د سرحدي سیمو د آزادولو په بهیر کې د خدا آفرین د تاریخي پل د آزادېدو په مناسبت د آذربایجان ولس او ایران ته تبریکی ویل او د جګړې تر ختمېدو وروسته د ایران او آذربایجان ترمنځ ګډو پولو ته د سفر پر مهال خدا آفرین سرحد باندې د دوستۍ د سرحد نوم کېښود. اوس مهال د آذربایجان او ایران ترمنځ مهمې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. د یادو پروژو یوه پروژه د رشت استاره د ریل پټلۍ پروژه ده چې د شمال جنوب او د جنوب لویدیځ ترمنځ د مهم کوریډور یوه برخه ده.
د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون مشر مجتبی زنوری 13 د ایران په اړه د اټومي انرژي او د ایجنسی لخوا د محرمانه راپور شوا کېدنې ته په خبرګون کې ویل د اټومي انرژي نړیواله ایجنسی د ایران معلومات له دشمن سره شریکوي او د امانت د ساتلو اصول نه رعایتوي. لویدیځو رسنیو په دا ورستیو کې د یوې بیړنۍ خبر په خبرولو سره چې یوازې د اټومي انرژي او نړیواله ایجنسی پر خبره وه اعلان وکړ چې دغه ایجنسی غړو هیوادونو ته ویلي چې ایران د نتنس په اټومي سایټ کې د یو شمیر نوو او پرمختللو سنټریفیوجونو د لګولو فیصله کړې ده. دا لومړنی ځل نه دی چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه د دغه ایجنسی محرمانه راپورونه په غیر معمولی توګه له رسنیو سره شریکیږي. د اټومي انرژي د نړیوال ایجنسی د منشور لومې ماده سره سم دغه ایجنسی حق نه لري چې هیڅ ډول صنعتي رازونه او یا محرمانه معلومات چې د پلټنو د لارې ترلاسه کوي اشوا کړي.
د ایران یو شمیر اټومي ساینس پوهانو په تیره اونۍ کې د اټومي نړیوال ایجنسی لخوا د محرمانه معلوماتو د اشوا کېدلو د عمله په تروریستي اقداماتو کې په شهادت ورسېدل. مسعود علي محمدي، مجید شهریاري، مصطفی احمدی روشن او داریوش رضای نژاد د ایران د اټومي ساینس پوهانو له جملې څخه و چې د 1983 او 1990 کلونو ترمنځ ترور او په شهادت ورسېدل. د جمعې په ورځ د نومبر د میاشتې په 28 نیټه بیا د ایران وتلي اټومي ساینس پو او د دفاعي څیړنو د څانګې مشر د تهران په څنډو کې په یوه تروریستي برید کې په شهادت ورسېد. د برجام د 28 او 30 بندونو له مخې په خپلو ژمنو باندې د مقابل لوري د نه پایبندۍ په صورت کې ایران حق لري په لږه او یا په بشپړه توګه خپل ژمنې ودروي.
د ایران اسلامي شورا په برجام کې د هیواد د ژمنو د یو اړخیزه کېدو په غبرګون کې 13 یوه طرحه تصویب کړه. دغه طرحه د بندیزونو د ختمېدو په موخه جوړه شوې چې له مخې یې که اروپایان په خپلو برجامي ژمنو عمل ونه کړي نو ایران به هم د 2 میاشتو په موده کې د الحاقي پروتوکول له طرحې ووځي. نن د ایران اټومي پوهه د هیواد په ولس پورې تړاو لري او روانو حالاتو ته په کتو سره عمومي اذهان په کلکه د برجام له دوام سره مخالف دي او پارلمان د ولسونو د نظر او د مفکورو د استازي په توګه د خلکو د غوښتنو په لړ کې داسې طرحه تصویب کړي چې که اروپایان او امریکایان د برجام د موافقې په چوکاټ کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو د ایران دولت به هرومرو د الحاقي پروتوکول نه ووځي.
تیره پنجشنبه د خاف هرات پټلۍ لاره چې 140 کیلومتره اوږدوالی لري د ایران او د افغانستان د ولسمشرانو د انټرنیټي کانفرنس په حضور کې پرانستل شو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی د خاف هرات د پټلۍ لارې څخه د ګټې اخیستنې په رسمي مراسمو کې د افغانستان ولس او ولسمشر ته وویل د یوې سیمې څخه دوو ولسونو چې له یوې ریښې یو تاریخ او یو فرهنګ څخه دي د ګاونډیو په توګه تل خپل ورورګلوۍ برقراره ساتلې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات خاف د پرانستو په مراسمو کې دغه پروژې د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي او حیاتي په ګڼلو سره وویل د دې مسیر پرانستی ده د دواړو هیوادونو د نه ستړي کېدونکو هڅو په نتیجه کې او د سیمه ییز اتصال او اقتصادي هوساینو په لړ کې ترسره شوې ده. خاف هرات پټلۍ لاره د ایران له ګاونډیو هیوادونو سره شپږمه ریل لاره ګڼل کیږي چې په وروستیو کلونو کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. دغه پټلۍ به د دواړو هیوادونو په اقتصادي ودې او په پرمختګ کې ستر رول ولوبوي. د ایران د ښار جوړونې او د لارو وزیر محمد اسلامی د خاف هرات د ریل پټلیو اهمیت ته په اشاره سره د ایران او د افغانستان د اقتصادي اړیکو او ترانزیټو د ودې وړاندوینه وکړه. مزاری سره د ایران د خاف هرات د پټلې لارې د نشلېدو او دغه پټلې لارې څخه په استفادې سره به د کال د 3 میلیونو ټنو د صادرات زمینه برابر شي. د خافرات د ریل پټلې د ګټو سپارلو مسله د هیواد ریل پټلیو د ودې په لړ کې یو مهم ګام بلل کیږي چې د هیواد د ختیځو سیمو د ودې ترڅنګ اروپا او آسیا ته د ایران د محصولاتو د صادراتو ونډه کې زیاتوالی راولي او د ختیځ څخه لویدیز ته په کوریډورونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځای کې پیاوړی کوي.
درنو محترم اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت له تهران غږمو ایران په 13 کې پروګرام اوریدم چې پکې د ایران د 13 مهم بدلونونه درته وړاندې شول. عزیزانو، تاسو کولی شئ زموږ دغه پروګرامونه زموږ په سایټ کې هم تعقیب کړئ. زموږ د سایټ درک دی parstoday.com/ps. نو ستاسو د ملګرتیا او ستاسو د خو نظرونو وړاندیزونو او نیوکو په تمه تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
شاد او آباد اوسئ.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.